Must. د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې تر اوسه د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر خپله ایکس پڼه په یو بیان کې وویل چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ موسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یوناما وړمه ورځ په یو بل بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وژل شوی یا ټپیان دي. د یوناما په وینا د ماین پاکۍ موسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په روان کال کې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د 600,000 امریکایي ډالرو بسپنې خبر ورکړی. او چا پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی خو جزئیات نه دی ورکړی. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په 2 د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په 13 کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3.5 میلیون ډالرو ته رسیدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن خنیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د وریا حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. یوې سختې زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري توپان یا تسونامی یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیږې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پریښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 2.2 درجې، خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 2.4 درجې ښودلی دی. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 5 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو د بسپنې د یوه صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبرې وکړي. د ناتو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لا ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سموکه غږله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوري چې ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکل به په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لپاره خلک د تیر کال پرتله له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي.
دیر مسکین دی افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي. کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
په پلازمینه کابل کې یو شمیر زده کوونکي نجونې وایي چې طالبانو د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلی دي. په میدان وردګو کې خلک د پسرلی له پیل سره سم سورتیا ته امیدوار دي.
کیدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرمه چې کیدمه، ځکه چې ډیره ښه آبادي راغلی ده، ډیر ښه امنیت راغلی ده او ډیر مثلا اوسالي ده.
د اختر په درشل کې د کاروبار له پیکوالي د خیاطانو شکایت.
موږ لور کلور کې زر جوړې 1200 جوړې اخیسته، نو داسې فکر وکړ چې موږ سږ کال 1400 جوړې 1500 جوړې اخلو، یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران په دمشق کې د دې هیواد پر قونسلګرۍ د برید په ځواب کې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی. دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو، خو دبليو اف پی اټکل کوي چې سکل به هم د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت تر هغه لا خراب وي. په یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا اړوند ریلیف وبپاڼه کې خپور شوی، د دبليو اف پی په حواله ویل شوی چې افغانستان په تیر 2023 کال کې د اقتصادي بحران، د اقلیم د بدلون، سیاسي پیچلتیا، د راستنیدونکو کډوالو د زیاتوالي او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو په ګډون له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ وو. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب بحران دوام لري او د 2023 کال د نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې 15,000,000 افغانان، یعنی د دې هیواد د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نخوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو. د پروګرام د افغانستان لپاره د 2013 او 2015 کلونو ترمنځ ستراتیژیک پلان لمخې د 2023 کال لپاره په خپل کلنی راپور کې چې په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشنبه خپور شوی ویلي چې د دغو افغانانو 2,000,000 د خوړو د نه خوندیتوب له تر ټولو بحراني یا حاد وضعیت سره مخامخ وو. په راپور کې ویل شوی چې د 2021 کال وروستیونه د 2023 کال تر لومړیو پورې په لویه پیمانه د خوراکي موادو بشري مرستو په افغانستان کې نسبتا د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې وه، خو په 2023 کال کې د بسپنې د کمیدو له کبله تمه کېږي چې روان 2023 کال کې به د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت له دې هم بدتره شي. نړیوالو مرستندوی سازمانونو او بنسټونو په کراتو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه زیاته برخه نه پوهیږي چې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره د بل وخت خواړه به له کومې برابروي. د ازادي راډیو اکثره اورېدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له دغې ستونزې سر ټکولی. د کنداري په نوم د پکتیا یوه اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل:
ډیر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې د 3,600,000 افغانانو لاسنیوی کړی چې 80% ښځې او ماشومانو. د دې پروګرام په خبره افغانستان په دې کال کې له یوه ناوړه بشري بحران سره مخامخ و چې اقتصادي ناوړه وضعیت، د اقلیم د بدلون اغیز او سیاسي پیچلې وضعیت هیواد ته په پراخه پیمانه ستنو شو کډوالو او هم په دې هیواد کې دننه بې ځایه شو دغه بحران لا پسې پراخ کړی و. دبليو اف پی ویلی په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د واکمنو طالبانو د اغیزمنو تګلارو او چلندونو په نتیجه کې د ښځو او نجونو حقونه لا محدود شوي، چې په نتیجه کې د هرو لسو افغان کورنیو له ډلې نهې د ځان لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د سرپرست حکومت هغو اقداماتو چې د 2022 کال په ډسمبر کې ښځې په نادولتي ماسو کې له کار کولو منع کړي او وروسته یې په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د هغوی پر کار کولو محدودیتونه ولګول، په ټول افغانستان کې پر بشري فعالیتونو په تیره د خوړو د نړیوال پروګرام پر پروګرامونو ناوړه اغیز شیندلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلی دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو په وروستیو ورځو کې نجونې په زور له ځینو ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ورته ویلی دی چې عمر یې لوړ دی او نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي. همدارس د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو د ځینو تصویرونو په خبرولو سره ادعا کړې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست یو شمیر مرکزونه له اوم ټولګي پورته جنوز د کونکو ته د جذب په خاطر مهر لګ کړی دی.
د کابل یو شمیر خوونیزو مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبانو دوی دغو مرکزونو ته لورتک څخه منی کړی دی. په کابل کې د مسلم خوونیز مرکزی وی زده کوونکي نظیفې د سې شنبه پورز آزادی رادیو ته وویل دا کار د دوشنبه پورز وشو او یوازې نه خوونیزه اداره چې هغې لراله په مخې وتړل شو.
زه خو خپل کورس تتلم مسلم ته خو باندې کرو باندې د کورونو کې چې لوهې باندې کړي وکنه ډیر انجونو په کورونو کې درس ورکوه اما غیم ټولې منې کړي دی ویلې دي چې نور تاسو حق نه لري چې پر دې انجونو کې نه پر دې خلک کورونو ته راولې. خپل مسلم کورس ویلې مسلم کورس باندې کوم باندې
یو بلز د کوون کې چې نه غوښتل د خوونیز مرکز او د دینوم پر راپور کې یاد شوی طالبان یو شمیر انجونو له خوونیز مرکزونو او ټولګیو څخه په زور ایستل دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویل چې د اوس لپاره د مرکز ته نه ځي.
مونږ ته په کورس کې بهانه وشوه او مونږ ته نن د ادارې لخوا په نورو بهانو د اختر په رخصتیو او دغسې نورو بهانو سره وویل شول چې کورس ته مه راځي. نور خو ټول شاګردان پوهیږي چې دا د حکومت تخوا یو بندیز دی ځکه زموږ ادارې مونږ ته وخت ونه ښودو چې کله باید راشو. په کابل ښار کې په ډیرو کورسونو کې داسې پیښې شوې دي چې زمونږ په کورس کې هم چې طالبانو په زور نجونې له صنفونه وویستلې چې د دوی عمر زیات دی او نشي کولی چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
هم حاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهر لاک تصویرونو په خپرولو سره ادا کړی چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. د یادو تصویرونو له ډلې په یوه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی لیکل شوي چې دغه مرکز له وم ټولګي څخه پورته انجونو د جذب له امله تړل شوی دی. په دغه مهر لاک شوې پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کېږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع د خپلو سرچینو په حواله راپور کړی. د یو شمیر تړل شویو ښوونیز مرکزونو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره په سیستماتیک ډول او
بالکل دغوار چې نور د انجونی او خزي په افغانستان کې د درس او تعلیم پاتې شي او خزي په سیستماتیک ډول د صحنې نه پرې حذف کړي.
نو مبرای په دې باور دی چې دا ډول کړنی او پټولنه کې لزده کړو نور فعالیتونو څخه د خځو او نجونو به برخې کولو لامل په افغانستان وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان لخپل دویم ځلې واکمنۍ سره سم لشپګم ټولګي د پورته انجنونو پر مخ د خونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته په هنتونونو او نورو ښوونیز مرکزونو ته هم انجنې لور تک څخه راګرځولې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په نورستان کې پر اویا بزګرو او بڼوالو میرمنو د میوه او سبزیجاتو د وچولو او پروسس ماشينونه ویشل شوې دي. هغه چې د امرسته تر لاسکړی وای د دې ماشينونو او وسایلو سره به بزګری او بڼوالي خځې وکولای شي چې خپل حاصلات وچو بستبندي وکړي او ل ځای کې دوت ښه وشغوري.
د نورستان کرنې مالداري او بولګغول ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو تویل په مرکز پارون وانت ویګل او کامدیش ولسوالیو کې پر اویا بزګرو او بڼوالو میرمنو د میوه او سبزیجاتو وچولو ماشینونه وویشل. په وینا چې هرې میرمنې ته د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت وسایل ورکړل شول چې دې سره به د سبزیجاتو او میوجاتو د ځای کېدو مخنیوی وشي.
دغه وسایل نه په استفاده او بزګران خپل لغه تولید شوي سبزیجات میوجات وچوي او بستهبندي کوي به او بازار ته وړاندې کوي او همدارنګه دوی کولی شي په دې باندې قروت او داسې بعضې
هغه ویل د نورستان په ډیرې ساحو کې د بیلابیلو میوو باغونه او ځنګلي ونې بوټي شتون لري او ښه حاصلات ورکوي، چې دې کار ته په کتو دوی غواړي په راتلونکي کې نورو میرمنو ته هم دغه ډول وسایل ورکړي څو یې کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي.
زیات اندازه مواجهات تولیدی لکه توتان، مرخانه، سورم، لک، امانا، زردالو.
یو پیکج تقریبا $200 قیمت لري. دلمر په واسطه په کې سبزیجات مواجهات وچیږي. نو ډیر ښه پیکج دی او دا یو امتحاني دوره ده چې انشاءالله که دغه پروژه کامیاب شي نو آینده کې دغه سی پروژې نور هم پلی کېدای شي.
په نورستان کې د کرکیلې او بڼوالۍ زیاتې چارې د میرمنو پر غاړه دي. کومو کورنیو ته چې دغه وسایل ورکړل شوي پرې خوښ دي. د مرکز پارون اړوند د چتراس کلی اوسیدونکی خیررحمن:
دا کوم ماشین چې د UNDP مالی مرسته سره موږ ته راکړی شو، نو دا ماشین د میوه اچولو لپاره، د سبزیجاتو اچولو لپاره ډیر مفید دی او ګټور دی. موږ ورنه ډیر خوشحال یو. د نورستان ولایت اوسیدونکي خلک دا غریب خلک دي او ډیر لري په اطرافو کې پراته خلک دي او اقتصادي وضعیت د دوی خراب دی. نو کولی شو دغه سامان آلاتو سره موږ سبزیجات او میوجات وچ کو او بازار ته عرضه کو او په دې سره زموږ اقتصاد پیاوړی شي.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه غرنی ولایت دی چې په کې د ډول ډول میوه پریمانه قدرتي ونی بوټي له پخوا شتون لري او له تیرو څو کالو ځایي اوسیدونکو په سلګونه جریب ځمکه مصنوعي باغونه هم جوړ کړي او اکثره په حاصل ورکول راغلي چې د خوند او رنګ په لحاظ له نورو ښه دي. خو د سرکونو خرابوالي او مارکیټ نشتوالي په وجه ډیرې ځای کیږي. او سی چې د وچولو لپاره د UNDP په مالی همکاري یاد وسایل ورکول کیږي، میوه او سبزیجات په یې له خرابېدو او خلک په پدې برخه کې له مالی زیانونو وژغورل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ترانو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شي به ورزو نړیوالو مسایلو ته. تهران په سوریه کې د ایران پر قونسلګری د ورستی برید د قربانیانو د غچ اخیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به چې د دې برید مسؤل ګڼل کیږي پر دې کار پښیمانه شي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګری د دوشنبه ورځې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان په ګډون یو شمېر کسان ووژل شول. نوریاس نوری د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه وویل چې اسرائیل به په دمشق کې د ایران د قونسلګری پر ودانۍ پر کړي برید پښیمانه شي. په دغه برید کې چې د دوشنبه په ورځ وشو، د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو جنرال محمد رضا زاهدی او شپږ تنه نور چې ګمان کېږي د دې ځواک غړي ووژل شول. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اسرائیل که څه هم لکه چې له حماس ډلې سره جګړه پیل کړي، له ایران سره په تړلو هدفونو د هوایی بریدونو لړۍ تیزه کړي، خو د وروستي برید په اړه نه دی ویلي چې هغه دوی کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د اکتوبر له میاشتې راهیسې له اسرائیل سره په جګړه کې ښکېله ده، تهران یې کلک ملاتړی دی. د دوشنبه د ورځې برید چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ اصلي ودانۍ ته څیرمه پر یوې ودانۍ وشو، اندېښنې زیاتې کړي چې ښایي له غزې د جګړې لمنه نورې سیمې ته وغځېږي. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي سرچینو ویلي چې د اسرائیل توغندي د اشغال شوي جولان له لوړو توغول شوي وو او یو شمېر د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي، خو نور پر هدف لګېدلی دي. ویل شوي چې په دغه برید کې په نښه شوې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوي او دننه ټول کسان یې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو ایران ویلي چې قونسلګرۍ ته په نږدې ودانۍ د F-15 جټ الوتکو لخوا توغول شوي شپږ توغندي لګېدلی دي. اسرائیل معمولا د خپلې پالیسۍ له مخې د دغه برید په اړه تبصره نه ده کړې، خو رویترز خبري آژانس د اسرائیل د حکومت یو جګپوړي چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي چې هغوی چې په دغه برید کې په نښه شوي وو پر اسرائیل او د امریکا پر ګټو د ډیرو حملو تر شا یې لاس درلود او غوښتل یې چې نورې حملې تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن د هر هغه څه په اړه چې تاوتریخوالی زیاتولی یا په سیمه کې د جګړې لمنه پراخولی شي اندېښنه لري. په دمشق د ایران سفیر حسین اکبری وویل چې د یو کورنۍ روغ د خو هغه ژمنه وکړه چې د ایران غبرګون به شدید وي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل سوریایي ساری فیصل مقداد سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې حکومت اسرائیل د برید مسؤول بولي چې په خبره په دې کار سره یې ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. تهران چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی په هغه هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی، خو اسرائیلو بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتاً د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک د قدس څانګه فعالیت کوي چې متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت یو شمیر بزګران او خلک وایي سکل په دې ولایت کې ورسي ورختونو ته هیلي زیاتې شوي او ځکه د باغونو جوړولو ته مخه کړي. د دې ترڅنګ د مرکز میدان خار نیال پلورون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله سکل خلک زیات نیال کیتري اخلي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار او ولسوالیو کې ورستي ورختونو د بزګرانو هیلي را ژوندۍ کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دوڅلوي خلن محمد علي دی او د مرکز میدان شار اوسیدونکو دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبري مصروف دي ترڅو په راتلونکو کال کې شاه حاصلات تر ترلاسه کړي. د سژنی کال ته څه اندازه هیله مندی او اوس پلان لري چې د زورو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
چې نیالګي واخلم کینوما نو کېدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر
محمد خالد په مرکز میدان شار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګي او د پلورولو هټي خلاص کړي او بیلابیل ډول نیالګي پکښې کې پلوري. دی وایي سشکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورسخه پیری.
خلک زیات راځي، زخته زیات خلک راځي، ارق نو نیالګي چې خلک وړي زیات عملو کړي، ګلاس وړي، زردالو وړي او خلک زخته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. اره خواته ورداګو ته د سی بي سودو خواته زیات ځي مندغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته زیات نیالګي وځي.
محمد خالد زیاتوی چې سشکال په میدان وردګو کې د نیالګي او د پلور هټي زیاتې سیوي او ګڼو بزګرانو یې زیافي نیالګي شار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې شار کې د نیالګي یو بل پلورونکي دي. دی بیا وایي چې سشکال په دغه ولایت کې د نیالګي او قیمتونه راټیټ سیوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی منه اچوې که نه، دا به بیا ته په تر وړي پورې تر بیا کیسې دا غټ سي او دا به ته پیوندې، بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې دوه یو کلان چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند دی که سکال چې پیوند کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي. نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړی خونې دي ورته جوړې کړي.
معنی چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرچېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب کار هم ده، نو دا چې یا اصل وکړي او بیا خرچ یې نشي بازار پیدا نه کړي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولت غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کړي،
سړی خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اساسي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا فداسیال کې د چله دی وړاندې د غلطه د چاپیریال ساتنې ریاست او شاروالي له لوري د یو میلیون نیالګي او د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو
څلرويش ساعته
اختر را روان دی. خو یو شمیر خیاطان او ټوکر پلورونکي وایي چې سکاله کاروبار کمرنګه او د تیرو کلونو پر څیر ښه نه دی. دوی وایي له یوې خوا د خلکو اقتصاد کمزوری دی او له بلې خوا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دوی ډیری مشتریان له هیواده وتلي دي.
چاک چې د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې د حیاتي دوکان لري وایي سکالي کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یعقوب شاه ازادي راډیو ته وویل سهراب چې په کابل کې د ښځینه جامو ګنډونکی دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخکې به چې اختر ته یو اونۍ یا لس ورځې پاتې وي موږ به کالي د ګنډلو لپاره نه اخیستل، خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو، خو اوس د شپې کار نه کوو.
په تخار ولایت کې یو ټوکر پلورونکی نصرت الله ازادي راډیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله همای چې بیکاره دی او له همدې امله د اختر لپاره کالی نه دی جوړ کړي.
ماحول تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دی کړی، نه مې کالی اغسې او نه سپلای. وروستې دوه کلونو کې د بیکارۍ کچه بیخي زیاته شوې، نو په همدې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمادګي چې کومه مخکې به م نیوله اوس یې نشو نیولی.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو له ډلې یو هم د اختر ورځې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنیو مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوی کالي جوړوي، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډیرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تیروي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ستاسو ل پیغامونو
زینب یولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی له سپیتال کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي. په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي، همدغو 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پورې په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک پال کې. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دینی خلوتپن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی نسی. او دی په همدی مابینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلای د پیغام د نشر په هیله.
محمد لغمانی هم د لغمان له شمول سوالي و چې دن کيم او د پخانی امنیتی ځواکونو سرباز ما او دا کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو پاتیل پروتو دا د پاتیل دا ان شاء الله چې دا نه بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږه خپل ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي. او دا پاسیب چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیخ په نیخ دا 15000 زندانیان چې خوشی کړ زمنګه حکومت دی منظور دغه او چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا دغه دا د افغانان خپل تصمیم نشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غاګل ازادي رادیو او قدر منوریدونکو رسره سید خبرونه په دوهمنی مې کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.